قدرمن اوریون کو السلام علیکم په دې خبرونه کې مزنور یاس نوري هر کله کوم کابل نن لیوی او بده مودې ورسته دی وی موټر بم 14 شاهدو
وطنه د شپکتنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوی دی
د استانبول د غونډې لزندې دوسر دغه 14 د څه شیخ کارندوی کوي د پوځ چارو کارپو
اساسي خبره ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي
د افغانستان د ملي مصالحې شورا ویلي وو د استانبول غونډې ته بشپړ چمتووالی نیولی ولې دغه غونډه وځندې ده
متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظې هم دوی چمتو نه شول
د دې شورا وایان فریدون خزون د جلال آباد خاریان وایي روژه کې د هر څه نرخونه لوړ شوي په نړۍ کې د کورونا وبا مثبتې پیښې تر 143 میلیونه واوښتي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو اسدالله الدین دا خبرونه اوروي
جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر 14 مینیټې له افغانستان وباسي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و چې اوس وځنډول شوه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو کچه ټیټه شوې وه بشپړ خبرونه جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر 14 مینیټې له افغانستان وباسي د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله ویلي د دې پریکړې په اړه یې قانون جوړونکو ته معلومات ورکړي دي د دغه وزارت یو ویاند ویلي په دې اړه له ناتو سره مشوره روانه ده دا ګام د امریکا او ناتو د هغه اعلان له مخې پورته کیږي چې تېر اونۍ یې وویل د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 14 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي د امریکا د پاوز یو لوړ پوړی قمندان وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال فرانک مکینزی وایي
موږ له خپلو کورنیو ادارو او نړیوالو متحدانو سره په ګډه کار کوو موږ به له افغانستان د خپلو ځواکونو او نورو متحدانو د پوځیانو منظم او خوندي وتلو ته هر ډول اقدامات وکړو
مکنزی وایي تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي هیواد سره موافقه هم نه ده کړې جنرال مکنزی دا خبره پروند د کانګرس د غړو د دې پوښتنې په جواب کې وکړه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري او کنه د ویل د ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي خو به امکان به نه وي د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و هغه غونډه چې جوړونکي اوس د ځنډ خبره کړې ده دغه شورا وایان فریدون خزون ازادي راډیو ته ویل چې دوی د غونډه ته بشپړ چمتووالی درلود
د ترکیې ناس د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت و نو دې فرصت څخه باید استفاده شوې وای او موږ په همدې خاطر باندې چمتووالی نیولی و
د ترکیه کانفرنس تر سره کوونکو نن په یو غاډه اعلامیه کې ویلي دغه کانفرنس له کیلو اړخونو سره تر پراخو مشورو وروسته بلې نیټه ته وزندول شو نړیوالو اژانسونو ویلي کانفرنس د طالبانو د نګډون د کبل زندول شوی خو نه دی ویل شوی چې څه وخت به بیا تر سره کیږي فاربیز مجلې د افغانستان رو باید جوړونکو نجونې د آسیا په کچه د دیرشو هغو پوهانو نوښتګرو او پانګوالو په ډله کې راوستلې چې تر دیرشو کلونو کم عمرونه لري د دغه مجلې په وینا 15 افغان پیغلو د کووید 19 ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن وینټلایټور سپکه وسیله تولید کړې ده تمه دا ده چې له دې وسیلې نه د ناروغانو په درملنه کې ګټه واخیستل شي فاربیز په خپله دې ګڼه کې سمیا فاروقي ادا حیدرپور الهام منصور فلورانس پویا او دیانا وهبزاده د روباټیک ډلې غړې یادې کړې دي خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزې کې ټیټې کچې ته رسېدلې ده په لندن کې میشت دغه سازمان پرون په نړۍ کې د اعدامونو په اړه خپل راپور خپور کړ راپور کې راغلي ایران او ولسو نورو هیوادونو تیر کال د کورونا وبا له ګواښ سره هم اعدامونه اجرا کړي دي د دوی موندنې ښیي چې د 2020 کال په جریان کې 403 کسان اعدام شوي چې د 2019 کال پر تله 26% کموالی ښیي. پروسه کال ایران 246، مصر 100، عراق 45 او سعودي عربستان 20 اعدام کړي چې دا د شمیر د ټولو اعدام شوو کسانو 80% جوړوي. چین، شمالي کوریا، سوریه او ویتنام په دویمه درجه کې هغه هیوادونه یاد شوي چې اعدام پکې شوی. او د امریکا د یوې محکمې منصفه پلاوی د پولیسو په خوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د ترپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژند. دغه 12 کسیز پلاوی پرون 10 ساعته بحثونه وکړل او 45 کلن شاون یې د وژنې په تور مجرم وپیژند. شاون اوس له 10 کاله قید سره مخامخ دی. متخصصانو ویلي چې دا افسر به د استناف غوښتنه وکړي. مجرم پیژندل شوی پخوانی افسر تیر کال په میاشته کې د یو تورپوستي امریکایي جورج فلوید پر مرۍ 9 دقیقې زنګون ایښی و چې وروسته هغه سا ورکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د وژل شوي تورپوستي سلګونه پلویان د دغه حکم پر مهال د محکمې مخې ته راټول شوي او ښاده یې کړې دي.
خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د زدی رادیو په پڼه کې شته پته مولا زدی رادیو ټکی اورګیا زدی رادیو ټکی انکام د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی هم کارته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې درېدلې او د استانبول غونډه هم تر نامعلوم نیټې ځنډېدلې، په کابل کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې موټر بم برید د پروسې د برخلیک په اړه لا اندېښنې زیاتې کړې دي. تېره شپه نږدې 10 بجې د کابل په 15 ناحیه کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو موټر بم برید وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښه کې 8 تنه چې یوې ملکي او نور پوځیان د ټپیان شوي، خو یو شمېر نورو رسنیو د ټپیانو شمېره زیاته ښودلې. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو ولسي جرګه پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لار غوره کړي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
له یو اوږده ځنډ وروسته بیا هم په کابل کې موټر بم چاودنه. که څه هم په دې ښار کې نږدې هر ورځ په هدفي وژنو او مقناطیسي چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبلا وړي، خو دا ال یو اوږده ځنډ وروسته په دې ښار کې له چاودیدونکو توکو د ډک موټر چاودنه ده. دا برید تېره شپه ماسخوتن مهال نږدې 9:50 وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چاودیدونکي توکي په یوه کورولا موټر کې ځای پر ځای شوي وو. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد روشن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي،
وطنه د شپږتنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوي دي چې د یو تن حالت د اندېښنې وړ دی.
په ورته وخت کې د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل، برید د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د حمایوي څانګې پر یو موټر شوی. سرچینه د پیښې مسولیت پر طالبانو اچوي، خو دې ډلې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پیښې عیني شاهدان او په سیمه کې استوګن هم وایي چاودنه زوره وره وه او دوی ته یې مالي زیانونه اړولې دي.
ډېره وحشتناک حادثه وه، موږ چې ولیدل په دې زخمیان هم ډېر درلودل، خو داسې خطرناک. او مسجد کې کلس دقیقې مخکې دغه مسجد کې تراویح خلاص شوې ده او مسجد یې موږ په دا حالت کې رسولی ده.
خو هغه څه چې له دې پیښې وروسته اندېښنه ده د سولې خبرو روان برخلیک دی. دا برید داسې مال کېږي چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو نیټه اعلان شوی، تر خوا یې د استانبول غونډه ځنډېدلې او په قطر کې هم له څه کم او زیات 13 اونیو راهیسې د سورې خبرې په ټپه ولاړې دي. د استانبول کانفرنس د ځنډېدو له کبله ښکېلو لوریو یعنی ترکی، قطر او ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې لیکلي دا غونډه خو پرمختګونو ته د شرایطو جوړېدو په خاطر ځنډول شوې ده. خو د افغانستان ولسي جرګه دا حالت د ملت او سولې د روانې پروسې په زیان بولي. که څه هم د تېرې شپې د موټر بم برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحمانی پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لاره غوره او له جګړې لاس واخلي.
قضیه افغانستان تاریخ شاهد است.
د افغانستان قضیه هغه ډول چې تاریخ شاهد دی د جګړې له لارې پای نه مومي. زه د ملت د کور په استازیتوب پر طالبانو غږ کوم چې راشئ د ملي پخلاینې او یو بل منلو له لارې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدئ، ځکه اصل زیان لیدونکي د افغانستان خلق دی.
دا یوازې کابل نه دی چې دا ډول یوه پیښه پکې د تیرو ورته خونړیو قضیو یاد تازه کوي، بلکې پرون د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په بازار کې هم یو ځانمرګی برید وشو. د خنجان ولسوالۍ ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل، برید کوونکی په هیروینو روغ دی او 15 کاله عمر یې درلود. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې یې په 3 ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې دوو چاودنو مخه نیولې. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې بهرني عسکر د وتو په دورشل کې دي او د دوهې د تړون پر بنسټ باید تاوتریخوالی هم راکم شي، آیا د سولې روان می برخلیک وضعیت سره به د جګړې څپه یو ځل بیا لکه د تیر په څیر دوار ته پیښو شاهده وي؟
و امر دلته په کابل کې لوی اوګدې مودې ورسته بیګاش په یو موټر بم چاودنه وشو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وای په دې چاودنه کې چې د کابل په 15 ناحیه کې وشو، د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږ غړي او یو ملکي وګړی ټپیان شوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم مسؤلیت نه دی اخیستی، خو دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د استانبول د غونډې په ځنډیدو سره د سولې هڅې له نویو خنډونو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه مې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه مخکې وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه چاودنه د څه شي ښکارندوی کوي.
اساسي خبره دا ده چې جګړه د حل لار نه ده، په زور باندې یا د جګړې په واسطه سره څوک دلته واک نشي نیولی او نو دوام ورکولی شي. د طالبان که هر څومره ځان د دې بریدونو څخه ناخبره وخی، خبره دا ده چې اساسي هغه بستر د دې بریدونو لپاره دوی جوړ کړی دی. نو کچری دوی په کلاس نه لري او یا د سولې پلوی وي، باید بهانی ونه کی د نورو پلم سونه باندې د دې بانونه لاس وخلی، د دې جګړونه لاس وخلی او راشي چې د ترکیه کانفرنس یا نورو خبرو ته ترڅو چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. اساسي خبره دا ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. کله په یو بانا، کله په بل بانا، کله کله یو څه بانا کوي، کله بل څه بانا کوي. کچېری دوی سولې ته ژمن وي نو ډېره ښه موقع ده، ډېر ښه چانس دی.
وزیر صاحب
کانفرنس او دغه مهرباني صاحب
دغه خبره مخکې هم ډېرو کړې ده چې کله چې د سولې پروسه یو څه د پرمختګ لوري ته لوېدلې ده، دغه څه چاودنه کېږي چې اکثرا کارپوهان وایي چې د دې لپاره چې دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کې. اوس دغه پروسه له خنډ سره مخامخ شوي، له مخکې ډېرې هیلې په د استانبول په غونډه پورې غوټه وي چې ممکن دغه غونډه ډېره مهمه وي او یو څه لاسته راوړنې ولري د سولې په برخه کې. فکر کوي کوم دښمنان څه ډول غواړي چې دغه تخریبي اعمال مخته یوسي؟
ګورلته خو د شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې دي په افغانستان کې فعالې دي، جګړې ته ادامه ورکوي. خو د دې ټولو بستر طالبانو آماده کړی دی او طالبانو نه دي ویلي چې موږ جګړه نه کوو یا جګړه بس کوو. او امریکایانو اعلان وکړ چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي، هیڅ بهانه نشته پاتې جګړې لپاره. خدا د افغانستان دښمنان دي، ځکه چې دلته پاکستان دی، ایران دی او نورې تروریستي ډلې دي چې هغوی دغه کارونه کوي. خو طالبان د مسؤلیت نه اخلي، پر ځان باندې نه مني. مګر زه داسې فکر کوم کچېرې طالبان سولې ته راشي او اعلان وکړي، یو اوربند وکړي، بیا د نورو تروریستي ډلو بانیم او یا مثلا هغه موقع چې ورته مساعدېږي هغه ختمېږي، بیا څوک نشي کولی چې دلته بریدونه وکړي. نو زما په عقیده باندې په دې ملت باندې په دې خلکو باندې باید طالبان او دغه پاوی رحم وکړي ترڅو چې سولې ته ورسیږي.
یو لنډه پوښتنه کراته وای چې اوس د سولې خبرو ته په پام چې دغه پروسه تقریبا درېدلې ښکاري، څه فکر کوي چې آیا له دې وروسته به موږ د ډیرو جګړو د سختېدو شاهد اوسېږو؟
په دې کې شک نشته، ځکه طالبان هر غړی اعلان کوي، هر شپه اعلان کوي چې موږ جګړه کوو، جګړې ته ادامه ورکوو. کاشکې هغه ویلې وای چې موږ جګړه نه کوو، موږ سوله کوو یا اوربند کوو. جګړه حتمی ده، هغه جګړه کوي، دغه انفجارات چکیږي یا دغه بریدونه چکیږي، دا د همدې کاروندوی دي. او د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت خو هغه د اعلان کوي چې موږ سوله کوو، اوربند تم ژمن یو او کانفرنس ته، د ترکی کانفرنس ته ورزو. خو هغه خو نه د بانی کوي، ګرچې امریکایان هم هغه د آماده دي خپل قوتونه وباسي، وسره د دین طالبان نه مده کیږي. نو مسله ټول هغه خو
نه
چې دغه خبرې ته ناراضي او یا کانفرنس کې ګډون نه کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې په کابل کې تیر شپې د چاودنې په اړه چې د چاودنې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو سره ډول اغیز وکړي خپل نظر سره شریکاو. دغه راز وړاندې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره په دې اړه چې د استانبول غونډې لپاره د شورا تیاری نیولې وي، ولې دغه غونډه وځنډېده، مرکه کړې ده.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په تیره بیا د استانبول د غونډې د ځنډیدو په باب خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو او میلمنو چې دې خپرونې ته رابولو مطرح کولی شئ. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د استانبول غونډه یو ښه فرصت چې مختلف اړخونه خپلې طرحې پکې وړاندې کړي او پر مهمو موضوعاتو یو توافق ته ورسیږي. خو طالبانو دغې غونډې ته په نشمتوالي سره وښوده چې دا ډله سولې ته لیواله نه ده. د استانبول د غونډې تنظیمونکو ملګرو ملتونو ترکیه او قطر نن په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او له ښکېلو اړخونو سره له پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې دغه غونډه وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو شرایط ښو پرمختګونو ته برابر شي. په پام کې وه چې دغه غونډه د راتلونکې شنبې په ورځ د اپریل په 24 پیل شي او لس ورځې په پام کې وه چې هغه به دوام وکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د ملي صالح د علي شورا لویان فریدون خوزون سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو دغه غونډې ته د بشپړ چمتووالي خبره کړې وه، ولې دغه غونډه وځنډېده؟
دا یو فرصت و د استانبول کانفرنس، او دا فرصت نه د استفادې لپاره هیله درلوده چې ټول طرفونه به خپلې طرحې وړاندې کړي او موږ به په یو شمېر مهمو موضوعاتو توافق ته ورسېږو چې مهم هغه په افغانستان کې د جګړې توافق د هر څومره در چې موږ یو اوربان ته رسیدو او جګړه متوقفه کیږي په دې معنی چې د افغانانو ژوند خوندي کیږي او دا د دې لپاره ډېر مهم و. متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظې هم دوی چمتو نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي او دغه ناسته بالاخره وځنډېده. اوس هم موږ چمتووالی لرو ورته، او هر کله چې دا ناسته بیا ترسره شي موږ به پکې ګډون وکړو، او زموږ تمه او توقع له ټول طرفونو څخه خصوصا له طالبان څخه دا ده چې که اراده د سولې موجوده اوسي بهترین فرصت همدا و چې په دې ناسته کې ګډون شي. اوس یو ځان دې دلته راتلونکي کې چې بیا کوم تاریخ مشخص کیږي په دې کې ګډون وشي او د افغانستان د جګړې د توقف لپاره او د سولې تامین لپاره تر مې استفاده شي.
بل اخوازو ست تاسو د تیاروی خبره کوي، خو پرون هم البته زینو راپورونه کول شوی پرون دا موضوع بیا هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف را مختکړل ویل چې د استانبول غونډه خی جوړ نشي مخکې چې د اعلان وشي. هغه ویلو په دې خاطر باندې چې د دې غونډې لپاره اړخونو خپل کار نه دی کړی، یعنی مشترک یوې اجنډا باندې دوی تر اوسه پورې سلام نه دی کړی. تاسو وایئ چې دغه غونډې لپاره مو د لیګونکي پلاوی لست هم برابر کړی او هغه مو مرسته کړی دی، خو اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان دولت به تاسو ویلو چې له یوې واحد طرح سره په دې کنفرانس کې ګډون کوي، یعنی دغه نظرونه ټول سره یو شوي دي د یو واحد طرح تر شا ټول سیاسون د افغانستان دولت د تاسو د سولې ملي عالي شورا درېدلې ده چې راتلونکي که چیرې احتمالا دا غونډه بیا کیږي په همدې شکل به تاسو هلته ولاړ شئ؟
ګوره، یو مهم بحث دی چې موږ په داخل کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې موږ یو اجماع ولرو. مثال دی چې د جمهوریت ښېګڼه همدا ده چې هر سړی خپل نظر لري او هر سړی خپل خبرې، خو موږ کوښښ کوي چې د هغې مسودې په اړه چې اوس چمتو شوی ده او د رهبري کومې عبارت تصویب شي او له هغې وروسته به دا د افغانستان اسلامي جمهوریت روسی چې د ترکیه ناسته به وړاندې کیږي پاری باندې اکثریت اجماع شتون لري چې موږ سلسلنه اجماع نشو ویلی ځکه چې اوس هم موږ کار لرو او کار کوو په دې باندې، اما زموږ له اړخه چمتووالی بشپړ شوی دی. په هیڅ مورد باندې تاسو سل فیصد اجماع نشئ رامنځته کولی ځکه چې سیاسي ګوندونه دي، مختلف جهتونه دي او هر سړی خپل نظر لري، اما یو کافي اندازه اجماع شته ټول طرفونه راتون دي بغیر ځینو شخصیتونو څخه چې هغو ته هم موږ بلنه ورکړې ده، اما د ځینو ملحوظاتو په خاطر دوی تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې ملي مصالحې د عالي شورا په رهبرۍ کمیټه کې ګډون وکړي او یا خپل نظریات او وړاندیزونه له دې کمیټې سره شریک کړي. اما تر څنګ یې مثال راوړل شو چې د انجینر صاحب ګلغدین حکمتیار هغه سره دي چې زموږ بلنه د رهبری کمیټې د غړیتوب لپاره نه ده منلې، اما خپل نظریات په خپله طرحه له موږ سره شریکه کړې ده او په دغو طرحو هم حضور لري. سره دي چې د سیاسي ګوندونو یو شی مخکې مهم تر یو برخه پورې چې ځکه د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل کار تر سره کړی دی او زموږ لپاره زموږ لار هیڅ نو مشکل او کمکاري نه در رامنځته شوي، بلکې د اجنډا په مورد باندې زموږ خپل وړاندیزونه خپل نظریات هم ملګرو ملتونو ته او هم د دغه ونې تنظیمونکو ته او د سولې د ملاتړ ګروپ ته چې پنځه هیوادونه پرې سپارلې دي. اما تر اوسه طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی روښانه کړی. دا طالبانو پورې اړه لري ځکه چې دا دانات دوه طرفونه لري چې یو طالبان دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت او ټول شیان چې توافق کېږي د دوه طرفونو ترمنځ د توافق شمه طالبان تر اوسه په دې اړه خپل کار نه دی ترسره کړی.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزونو چې د استانبول د غونډې د زندېدو د عواملو په اړه خپل نظریات را سره شریکول. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې د استانبول د غونډې د زندېدو په اړه وویل چې البته هغه مهال ویل چې تر اوسه پورې موږ ته خبر نه درکول شوی چې دا غونډه زندېدلې ده، خو وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وزیر اعلان وکړ چې غونډه زندېدلې ده. پرایس د دې ترڅنګ د غرزول چې ډیپلوماټیکي پراخي هڅې به دوام وکړي. هغه د استانبول غونډې زندېدو ته په اشاره یو ځل بیا وویل چې د موضوع تل روښانه کړي چې د استانبول غونډه د دوهې د خبرو ځای نه نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. اوس پر راشو لارشو جلال آباد. د جلال آباد یو شمېر خاریان وایي د نرخونو لوړوالی او بیروزګاری په روژه کې د روژه ماتي لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم ځایي مسؤولان له نرخنامو سرغړوونکو ته د مجازاتو خبره کوي، خو خاریان وایي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې کوټلي اقدامات نه دي شوي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
شپږ څلوېښت کلن حسن جان د لس کسیزې کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی دی چې هر سهار تر مازدیګره د ښار په چوکونو کې د مزدورۍ په نیت ناست وي، خو د کار د نشتوالي له کبله مازدیګر تش لاس کور ته ځي. دی وایي د ښار هره برخه د روژې لپاره په ځانګړو خوراکي توکو ډکوي، خو دا چې نرخونه یې لوړ او کار روزګار یې بې خونده دی، لکه د نورو میاشتو په شان ماښام سپور دسترخوان ته کینی. د جلال آباد ښار اوسیدونکی تاوس خان بیا وایي د جلال آباد ښاریان د نرخونو په لوړوالي کې تر ډیره د دغه ښار سوداګر او دوکانداران ګرم بولي چې ګوندې په خپل سری ډول د خپلې خوښې په نرخونو توکي پلوري. حیات الله وایي د دې ستونزې د هواري لپاره دی د جلال آباد ښاروالي لاس په کار شي او په خپلو ورکړل شوو نرخنامو د کنټرول وکړي.
نرخونه کنټرول لپاره نو باید ښاروالي کوشش وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي، په دې خاطر چې سر څه ګران شوي دي. مخکې به موږ یو من رومیان واغستل په اتیا روپۍ یا سل روپۍ باندې، اوس نن سبا په دوه سوه څلوېښت روپۍ ما رومیان واغستل.
اخوا په ننګرهار کې د اصنافو او کسبګرو خونو مشر شکر الله جلندری وایي دوی د روژې د میاشتې په رارسېدو سره په ټولو سوداګرو ګرو او دکاندارانو غږ کړی چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو د توکو په نرخونو کې کموالی راولي. جلندری د ننګرهار خروالۍ ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او غواړي چې د سرغړوونکو د قانوني مجازاتو په برخه کې دي اقدامات ترسره کړي.
کوشش کوو چې نرخونه باید ارزانه شي او خلک غریب دي او د شاروالۍ او د کومند نه مې هیله او خواهش دا ده چې په دې ورځو کې خو بیخي چې ډېر جدیت ونیسي چې خلک غریب دي او په دوی حق لري. که چېرته یې ونه شي نو د خلکو غږ جیږي، شور جیږي.
بل پلو د ننګرهار د خروالۍ مسؤلان وایي په دې برخه کې جدي دي او یو شمېر دوکانداران او سوداګر چې له ټاکلو نرخونو یې توکي په لوړ قیمت پلورل جریمه کړي هم دي. د ننګرهار خارواله باسین بهیر سوداګرو دوکاندارانو ته ګواښ کوي چې له ټاکلو نرخنامو د سرغړاوي په صورت کې به یې دوکانونه مهرولا او مالونه ضبط کړي.
تم وظیفه ورکړی ده چې په ښار کې د سهار نه تر ماښامه پورې په سیار شکل باندې وګرځيږي، د ښاریانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. چېرته چې څوک مواد قیمته خرڅوي موږ یې بلاغیه نشر کړې ده او بخصوص د روژې د رارسېدو په مناسبت خپل قیمتونه جګوي، نو دوکان به یې مهرلا کیږي، جریمه به هم ورکوي او د جریمې تر څنګ به اموال چې دي هغه ضبطېږي.
د جلال آباد ښاریان د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې هر کال د روژې پر رسیدو سوداګر او دوکانداران د توکو په بیو کې لوړوالی راولي، کوم څه چې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي او مسؤلان یې په مخنیوي کې پاتې بولي.
ستاسو له پیغامونو
غریب او بی وزله او بی وسه خلک سوان او تاسو ختم لري د غریبۍ په ختمه د سرحدي ولسوالۍ ده. زمونږ د ضلع لالپورې ولسوالۍ په ساحه کې دلته د مایوبین لیکل شوي سل او شوټ او بی وزله لیکل شوي افغانستان شرکت
محمد ظہیر بادغیس کا ولایت بالا مرغاز ولسوالی سرپاری سکیں یہاں پر دولت کا ندا واغ بھی بادغیس خلق دے سخت وچکنی اور فرمخ کی اور سخت وچکنی دے طول سارگی اور للی کشتن اور طول دے بین اولاد سخت انسانی ناورین فرمخ کی خلق دے یو رب عبود چشن نفت تیر بعد حال دے دولت تولا دے وقت باید خبر تسیم یونی چی خلق دے دیر بد شرائط کی دے دوی خوا جن دے دوی خوا سخت وچکنی دے خوا سلام چاہی کرام.
زما نوم سویلا دی، د کندهار ولایت د کوسکرن د جواید مکتب څخه مې اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې دا روزنتونه او مکاتبو ته د کرونانس واکسین ورکړل شي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو چې پیغامونه د ازادي رادیو په سبتونکو ماشين کې پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم درته خبرو. او اوس هم یو نړیواله موضوع په نړۍ کې د کورونا وبا مثبت پیښې تر 133 میلیونو اوښتې دي. د اخیستونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره جانسن اند جانسن هغه واکسین دی چې یو ځل خلکو ته ورکول کېږي، خو دا واکسین د جانبي عوارضو له امله په ځینو هیوادونو کې په موقت ډول درول شوی دی. بل لور ته په لاتین امریکا کې تر لسو ډیرو هیوادو سپوتنیک د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړی دی. احمد چبر له نورو جزئیاتو سره.
د اروپا ته د دوا د تنظیم اداره وایي د جانسن اند جانسن د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ شایي رابطه وي، خو د کووید 19 ناروغۍ د دې واکسین ګټې د هغه تر خطرونو خورا زیاتې دي. د اروپا د درملو مؤسسې دا نظر د سې شنبې په ورځ ورکړ او تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې واکسین په اړه چې موقتاً درولی دی خپل ارزونه د اونۍ په پای کې اعلان کړي. د اروپا د درملو مؤسسې رئیس ایمر کوک خبریالانو ته وویل چې د دې واکسین جانبي عوارض خورا لږ دي، خو دا ډېره مهمه ده چې ډاکټران او ناروغان دې نقشې ته متوجه وي. د مارچ په میاشت کې په 20 هیوادو کې د درملو د تنظیم د چارو ادارو ورته نقشې وموندلې او د دې واکسین پر ځای چې یو ډوز د کورونا لپاره کافي دی د بل واکسین د ورکړې تجویز وکړ. اروپایي ټولنې د مارچ په 3مه جانسن اند جانسن واکسین تصویب کړ، خو تر اوسه یې خلکو ته د ورکړې چارې نه دي پیل کړې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا واکسین شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته ورکړل شوی دی او په شپږ مورد کې د وینو د غوټه کېدو راپور ورکړل شوی دی. د اروپای ټولنې په هیوادو کې لسه باندې یو کال راهیسې چې بندیزونو پر اقتصاد اغیز کړی، اوس د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ شوې دي. د اروپا د داخلي مارکیټونو د چارو کمیشنر تیری بریتون د فرانسې لی فیګارو ورځپاڼې ته وویل اوس کافي واکسین ترلاسه شوی دی څو د جولای تر نیمایي 70% مشرانو ته واکسین ورکړل شي. بل لور ته ارجنټاین په لاتین امریکا کې لومړی هیواد شي چې د روسي سپوتنیک وی واکسین تولید کړي. د روسي هغه کمپنۍ چې دا واکسین جوړوي وویل چې د ارجنټاین ریچموند کمپنۍ به د جون په میاشت کې 1 میلیون ډوز سپوتنیک وی واکسین تولید کړي او بیا به دا اندازه د میاشتې تر 15 میلیونو پورې لوړه شي. ارجنټاین د لاتین امریکا لومړی هیواد دی چې په ډسمبر کې د سپوتنیک وی واکسین تایید کړ او پر دې واکسین ډېره تکیه کوي. دا واکسین تر اوسه 60 هیوادو تایید کړی دی.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو. په افغانستان کې د مزدیګر څلورې مې بجې شوې. اسدالله لودین استودیو کې د افغانستان او نړۍ د ساتي مهم خبرونه سره لیکونه اوروي.
جرمنی پلان لري چې د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستانه د خپل ټولو ځواکونو پر وتلو غور وکړي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله دا خبر ورکړی دی. د امریکا د پاوز یو لوړ پوړی قمندان ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. د منځنی ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزي ویلي چې د ځواکونو وروتلو وروسته هم په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات مخته وړي، خو په خبره یې د عملیات به سخت وي خو له امکان لري نه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ترکیه غونډه د سولې لپاره یو فرصت و، هغه غونډه چې جوړونکو یې اوس د ځنډ خبر ورکړی دی. فاربیز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو نجونې د آسیا په کچه د دیرشو هغو پوهانو نوښتګرو او پانګوالو په ډله کې راوستلي چې تر دیرشو کلونو کم عمرونه لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزه کې ټیټې کچې ته رسېدلې ده. او د امریکا یوې محکمې د پولیسو پخوانی افسر دیریک شاون په میناپولیس ښار کې د یوه تور پوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژانده.
او اوس هم په مکلي سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل د فوټبال آسیایي لوبو ته افغان لوبڅاران د لوبڅارنې لپاره دعوت سوي دي. په دغه فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل د هیواد د فوټبال نامتو لوبڅاران حلیم اقاش ارزاد او ننګیالی سعادت به د آسیا کلبونو جام سیالیو کې چې د مې میاشتې په 1.5 نیټه د آسیا په لویدیز د اردن په امان ښار کې جوړیږي لوبڅارنه وکړي. د آسیا کلبونو فوټبال جام سیالۍ د آسیا له غوره لیګ وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون رسمي دویم تورنمنت دی چې د آسیا د مرکز لویدیز او سویل زونونو د غورو کلبونو ترمنځ جوړیږي. په هرات ولایت کې د سولې تر نوم لاندې د میداني ځغاستې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش د ادارې فني او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په 3 سل متره، 300 متره او 400 متره واټن کې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وې. د ښاغلي ضیاء په خبره په دغو سیالیو کې د هرات د مرکز او ولسوالیو 50 ورزشکارانو ګډون کړی و چې نن د 25 غورو لوبڅارانو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی تازه په 20 سیالیو کې د توپوهونکو نړیواله درجه بندي اعلان کړ چې پکې بدلونونه راغلي. د ورزشي ویبپاڼو د معلوماتو له مخې په دغه درجه بندي کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی حضرت الله ځاځی له هم پر خپل ځای یعنی پخوانی لسم مقام کې دی.
او مخیله دې چې د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پام وکړئ. د روژې په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو لړیو یوې نوې برخه ده.
سلام رو سلام
و علیکم السلام الله دې وو بخښ څنګه الله خې سیتم خره
مننه خپل نوم را تواخلا په تاخته
زمانم محمد انور دی او يم په ننګرهار کې او دغلته د کجوري خرڅو سراوتی خپل در غریبي کو روزه مبارک میاشته
دا د خرما کوچنې بازار تا دی نو
بس او بس خیر سره ان شاء الله و رنگین بازار دې سپور غلا خورما ټیټ خرسیږي په دې چې خلکو دې ته پام دی بیا به دې نه پس د اختر میوې خلک اخلي
څو قسمه خورما در سره دي
پنځه رقمه شپږ رقمه خورما یې دغه ډبو والی او دغه چواره ده او دغه کلیټه ده هغه سیدی ده او دغه څو قسمه خورما دي پنځه شپږ رنګه
او کومه پکې خلک ډېره خوښي وړي
دغه سیدی او دغه کلیټه خلک ډېر خوښي مراد دغه شی نه هم خلک وړي دا ډبو والا هم وړي بس دا مختلف خورماګانې دي نو هر سړي جدا جدا زړه دی خلک کومه خوښي هغه وړي
او نرخ یې د بوزې دی که د روزې
یار نرخ یې د بوزې دی د روزې نه دی په دې چې انشاءالله ارزانه دي دونه ګرانې خو نه دي دغه کیلو اتیا او سل او یو سلو شل دغه سیدي نو
روزګار څنګه دی
بس خدای الحمدلله څه چې نصیبه یي هغه الله ورکوي او خرڅېږي یعنې اوس خو میاشت سیزن دی که نه نو هغه څه چې دی نصیب یې هغه رسېږي همت کوو انشاءالله نو بس څه چې نصیب کي هغه رسېږي
غټه هیله دې څه شی ده دې روژه کې
بس داسې دی چې بس ښایسته روژه ماتې او ښایسته دوکانداري یو مثال د خبرې او خلک ښه شی ویسي او مونږ ته دعا وکړي دا نه چې خراب شی ویسي او بیا مونږ ته خیرې وکړي ومن خو کړي او الله دې سوله راولي
ډېره مننه خوشحاله
الله دې آباد درکړي
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه می ومنه یو د اساسي او بشري حقوقونو خبرونه تمو هر کلی کوم نن په دې باندې غږیږو چې په کومو مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي چې د دې موضوع د راسپړلو په خاطر میلمه لرو چې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او ارزونې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کومو مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي؟
رحمان رحیم اول سلام تاسو ته ستاسو همکارانو او ستاسو محترم ادارې ته د ټول درنو او محترم اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي ستاسو اطاعت عبادت په دې رمضان کې پروردګار قبول کړي. د بشري حقونو په اړه خدمت باید وشي چې دا نقض بشري حقونه څنګه نقضیږي او د دغه موارد هغه اوس هم شی دي. دا درې اصول لري چې دولت په دې باندې مکلف دی. یو احترام، دویم حمایت، دریم اجراءات. چې کله دغه موارد دولت په نظر کې ونیسي نو په دې کې بشري حقونه نه نقضیږي او که چېرته دغه درې اصلي فکتوره دولت مد نظر ونه نیسي نو په هر فکتور کې بشري ناورین او بشري نقضونه رامنځته کیږي.
سیرت صاحب تاسو درې موارد یاد کړل چې په درې مواردو کې بشري حقونه نقض کیږي چې یوې احترام، حمایت او اجراءات دي. اوس سیرت د احترام په اړه وایي.
راځو د احترام په اړه باندې چې دولت مکلف دی چې د ټولو اتباعو احترام په یو شان باندې وساتي او دوی ته احترام وکړي. هغه احترام د قانون له لحاظه هم ضروري دی یو او بل هغه موارد چې مونږ په قوانینو کې د یو تورن کس او د یو مزدون کس لپاره لرو هغه قوانین مد نظر کې ونیسي. کله هغه قوانین احترام ونیسي د ټولو وګړو ته ټولو مزدونو ته دغلته بشري نقض مابین ته راځي. په طور د مثال گرفتاری زمونږ استاسې دی د مزدون یا تورن کس یا خو به هغه بالفعل په مشاهده باندې یو پولیس هغه نیسي او یا به فرضاً د څارندوالۍ قرار وي او یا د محکمې حکم وي په دې رابطه چې فلانکی په دغه قضیه کې محکوم وګڼل شو د حکم تنفیذ د اجرایه قوه په دا باندې باید دا تنفیذ دي. داسې کله دا خلک نیول کېږي دې خلکو ته تفهیم وشي د مظلوم او تورن کسانو ته چې ستا دغه جرم دی په دغه جرم ته نیول شوی یې که چېرته د محاکمو له طرف و صرف هغه پارچه بلاغ یا قرار به د څارندوالۍ رسي او که چېرته د کشفي او اپراتیفي ارګانونو له طرفه د مظنون کس نیول کېږي دې مظنون ته په اول قدم کې چې هغه احترام دی هغه دا دی چې د شکنجې نه به دی مسئول پاتې یي. د دې ګرفتاري چې هغه کېږي هغه ګرفتاري تور وي ورته چې ته وروره په سرقت یا فرضاً په حادثه د ترافیکي یا مجروحیت باندې هغه د تور چې کوم په تور باندې دی تورن شوی دی هغه به ورته بیانوي. هغه موارد چې په کوم په اجراءاتي قانون د اجراءاتي جزایي کې د یو تورن لپاره چې ده دا باید مکمل ده تفهیم وشي د مظلوم کس ته او متقابل احترام ورته وشي په دغه موارد کې یو نب نه مورد هم نقصي یا ورته ونه ویل شي یا هغه رعایت نه شي نو بنان دلته د بشري حق ما باندې تر راځي.
مننه سیده صاحب، راځو اوس د حمایت په اړه.
حمایت د دولت باید د مجني علیه او د مجني د قانون کې خود د دوړو حقوق ده، د مجني علیه هم حقوق ده او د مجني هم حقوق ده. دغه ته باید دولت د دوړو طرفو حمایت وکړي، یعنی مجني باید ونیسي. مجني په هغه وخت کې چې کوم دونه جرم مرتکب شوی دی په هغه معیاد کې په هغه قانون کې هغه کوم چې ده ته قانون حقوق ورکړی دی د هغه حقوقو په رڼا کې دولت باید د هغې حمایه وکړي او د مجني علیه دا د واورې د مجني علیه حقوق چې سارندوال مدیل عموم دی هغه د هغوی حمایت وکړي. نو دغه که چېرته د مجني علیه یا مجني د دواړو حقوق نقصي یا دواړه د قانون په اساس رسیدګي ورته ونهسي دا هم یو بشري نقص دی چې رامنځته کېږي، ځکه مونږ په قانون کې سارندوال مکلف دی. که چېرته مجني هم اثبات د جرم باندې سارندوال مکلف دی هم په عدم اثبات د جرم باندې مکلف دی. سارندوالان باید دلته دې نقطې ته متوجه وسیږي چې د مجني په رابطه باندې یا اثبات د دلایل را پیدا کړي یا عدم اثبات د دلایل را پیدا کړي. د کله دلته عدم اثبات د دلایل را پیدا کړي په معیاد وخت معین کې باید هغه ته اقامې لغو توقیف ورته واچي او هغه یا توقیف ته خبر ورکړي او یا که پر فرضاً په نظارت خانه کې نظارتخانه خو باید دوه اویا ساعته وروسته توقیف ته لاړ شي. کله توقیف ته ولده خبر ورځي دغه کس مونږ ثابت نه شوی کړی په دغه رابطه چې دا یې په کمپور نیول شوی دی، نو بنا د هغه ته اقامې لغو توقیف وکړل چې هغه ورته واچي. او که چېرته ورته اثبات د جرم وسو بیا د سارندوال مکلف دی چې د هغه له خاطر تمدید توقیف د مافوق د محکمې نه چې هغه که په مرحله د تک ابتدایي نه واخلي خلاص هم دغه سلسلتان د مافوق محکمې نه د هغه د تمدید توقیف واخلي تر هغو دا کس د سرنوشت ته نه ږي. تمدید توقیف چې ورته معنا دا چې د حالت په هغه خپل عادي حالت کې نو دغلته حمایت د قانون د دولت مکلفیت دی چې حمایوي قانوني حمایوي د خپل د مجني او د مجني علیه وکړي.
ښه سیره صاحب، اوس د اجراتو په اړه راته ووایئ چې په اجراتو کې څنګه بشري حقونه نقص کېږي.
اجراتو په رابطه دا ده چې کوم قوانین مونږ مدون کړي دي، مونږ لرو قوانین لرو، صلاحیت د هرې قوې معلوم دی چې هغه دا درې ارګانونه کشف په یو اصطلاح د فارسي کې ورته هغه وایي سارندوالان عدلي او محکمه، یعنی ارګانان کش سارندوالۍ او محکمه دا درې ارګانونه د بشري په عدم نقص مهم رول لري او په نقص کې هم بېسره رول لري. نو دلته هغه کوم چې قوانین اساسي باید د قوانینو کې دا زیرفته ارګانونه د دې د اجرایي په عمل کې دوی سره د اقدام کوي. که چېرته دوی اقدام ونه کړي نو دغلته هم نقض بشري مابین ته راځي. مثال باید په موقع رسیدګي وشي، په ګرفتاري کې په موقع د ده د سمه احوال چې سارندوالۍ چې کله محول کېږي سارندوالۍ د قانون په مطابق باندې څلور ساعته وروسته د ده باید تحقیق دی نه شروع شي. سارندوال مکلف دی چې خپل تحقیق شروع کړي چې کله پوهېږي دوسیه او یا جرم پیچیده ده، مغلق ده، جنایت ورسره ده، بعد عاجل تمدید توقیف مطالبه د محکمې نه وکړي. لکه څنګه چې قانون جرم جزایی کې جوته ده چې په ټولو مراحلو تحقیق او تمدید توقیف سره یو سلو شل ورځې کې دوسیه تکمیل شي باید ماحول د محکمې ته شي. دغه اجراات قانوني اجراات د دولت کړنې دا هم یو د حقوق د مضمون نه ده، د مضمون یا د متهم حقوق په وخت زمان کې چې کوم اجراات کېږي دایر حقوقونه. که چېرته دغه حقوق بیا نقص کېږي دلته بشري نقص مابین ته راځي. نو دغه اجراات دغه درې فکتوره د دولت مسؤلیت او مکلفیت دی چې د دغه درې فکتورو په رڼا کې د مظنونینو د مجني علیه حقوق برآورده کړي لاسته راوړي او دغه متضرر د قضیې یا متهم د قضیې د قانون په رڼا کې رسیدګي ورته وشي.
مننه کوسیره صاحب.
خدای په امان.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د چناق او تمق پاکلا چې او فلکلوري کلو بده څنګه پیږي
خپل دغه چناق یا چناق اصلا یو کلیوالي کورنۍ لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه نه ده خو د اریایي مخینه سره یې بنالای شو
چناق ماتولو او تومق اصلی هدف څه دی؟
دا یو نوع ذهن د تقویه د پاره یو وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یوه بهانه ده چې کله څوک له شان یو شی اخلي نو مسئولانه یې واخلي.
د چناق ماتول او د تومق ورکول لډیر په خوريزي د افغانانو په منځ کې دود دی. په کلیو او بوندو کې وسم هغ ډیر د قدر وړ میلمته چرګ حلاليږي او په سینه کې کمان نازک هډوکی ته ډیر کسان پته موي چې خپل د خوخي وړ وګړي سره مات کړي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی چرنیار شریف الله دوست د چناق د دود پاکله وایي
چناق اصلا یو فلکلوریک یو کلیوالي لوبه ده یا یو فامیلی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه نه ده خو البته د اریایي مخینه سره یې بنالای شو. خپل دغه چناق یا چناق ته دا نه یوازې چې دا موږ یوازې په افغاني فرهنګ کې ځای لري بلکې دا یو نړیوال فرهنګي بودم لري. د مثال په ډول د دې ته په انګریزي باندې ویش بون وایي، په دری او فارسي ادبیات کې دې ته عروس کوشک وایي، دې ته هغه د چرګ د سینې هغه ټوکی دی چې د سینې سره مشلولې ده، د هغه ټوکی چې کله راواخسته سي نو بالاخره د غوښه وخوړه سي، بیا نو پر استرخان باندې کم دوستان چې سره ناست وي راسته چې یو شرط سره وتړو، تر باندې چې کله چې ناخماتې یو میوه یې ژدي یا جامع یا کالي یا بل یا نغد پیسې هم وسی ژدي، نو دا سره ماتې د دغه لحظې څخه چې دا چناق مات سو بیا که چیرې یو بل ته په لاس کې یو شی ورته ورکړي نو هغه چناق پر باندې کیږي. و دلته یو شی شته که چیرې وای کوم شی چې ته ورکوې پر چا باندې چناق ماته یې، نو هغه شی بیا هغه کس چې چناق پر باندې سو هغه د ځانه سره ګرځي وای دا زما سو. نو دغه یو باریکي شته چې بیا هغه ته داسې قیمتي یو شی نه ورکوي یا داسې د بل چا څیز شی پلاسکی نور ترکی. نو په دې اساس باندې چناغ یو لوبه ده. په پښتني ټولنه کې چناغ ورته وایي، چناغ ورته وایي.
کوم شی چې د چناغ اړولو پر وخت مقابل لوري ته ورکول کیږي د وړلو په صورت کې یاد شی دغه کس کیږي چې چناغ یې بایللی دی، خو که چیرې مقابل کس وایي چې په یاد مې دی بیا چې هر څه ورسره وي د هغه نه کیږي. چناق یو فولکلوري لوبه ده او د وخت تیرولو لپاره خلک ماتوي، خو د پکتیا اوسیدونکي نه یې بیا چناق ماتول او تومق ورکول هسې د وخت ضایع کول بولي.
خو وختونه چې به خلکو د میوو یا وضو د پښو څخه بیډې باسطې بیا به وروسته په هغې باندې لوبې کولې، دوه دوه درې درې څلور څلور کسان به سره ناست و هغه به یې ګټلې او ځینو خلکو به په هغو باندې شرطونه کېښود، ځینو به د وخت تیرولو دپاره دا لوبه کوله. په هر حال دا لوبه خوابسیاتو کې شمېرل کېږي، یعنې یو بې ګټې کار ده چې هېڅ فایده نه لري او د وخت ضایع کول دي. نو ښه خبره دا ده چې د بیډې یا چناق په ځای باندې خلک نورې لوبې وکوي، داسې لوبې وکوي چې هم د دوی فکر ته فایده ولري، هم د دوی وجود ته او فزیک ته فایده ولري، دا به ډېره ښه وي.
د داوات د پوهنتون استاد داود نظم بیا د نعیم د خبرو پر خلاف وایي چې د چناق ماتولو هدف تر ډېره د مقابل لوري د ذهني قوت ازمایل دي. د نوموړي په نظر ډیری خلک د شرط وړلو لپاره چناق نه ماتوي، دوی غواړي څو شېبې په ټوکو او خوښۍ سره تیرې کړي.
د چناق موضوع زمونږ تاسو د افغانستان په فرهنګ کې ځای لري او مختلفو ځایو کې خلک دا د چرګ یو اړوکی ده چې داسې دوه شاخې غوندې لري، بیا هغه سره مات کي او په یو شي باندې بیا دا چناق تړي چې سره وایي اول کې چې که چېرته ما ویوړ دا چناق ته به دا شی راته اخلي، که تا یوړ زه به دا شی درته اخلم. خو زه د دې په تأثیرات باندې غږیږم چې دا یو نوع ذهنی آزموینه ده، یا د ذهن د تقویه لپاره یو وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یو بهانه ده. او همدارنګه زه له دې اړخه ورته ګورم چې دغه چیناق چې کله څوک له یو شان یو شی اخلي، نو مسئولانه یې واخلي، په فکر وکوي چې دغه څه ده چې ما ته یې راکوي، ولې یې راکوي، بالغی هغه شی واخلي. یعنی هغه څه چې څوک اخلي د هغې تر شا اهدافو ته متوجه اوسیږي، بالغی واخلي. زه دغه نقطې ته زیات متوجه شوایم.
د تومق په اړه څه راته وایه؟
تومق چې چا ته ورکه، نو هغه بیا ونه پوهېده، پرې واخیسته، بیا به هغه ځان سره ساتي تر هغه وخته به یې ساتي تر څو چې هغه بیرته ترې وغوښته او ده سره وواره که، نو بیا په هغه باندې میلمستیا اوړي یا هر هغه شی چې کیدای شي سره پې تړلي وي هغه هم په هغه باندې اوړي.
او که تومق نه و سره بیا څه کېږي؟
که نه و بیا لا بل کس نه وړي.
دا لږ سخته ده، تومق به جب کې ګرځي نو
هغه به جب کې ګرځوي.
او که جب کې نه و نو باید لوده
هو جب کې یا ځینې غاړه کې ملا اچي.
چناق په لویانو سربیره د ماشومانو په منځ کې هم وتیږي. افغان لیکواله عاطفه نورستانی وایي چې په ماشومتوب کې به یې که د چرګ هډوکی پیدا نه کړ، په لرګیو به یې چناق ماتاوه.
پایلې چرګ د هډوکو نه شروع ده. مقصد یو شی باید مات شي. د چرګ هغه هډوکی چې دوی اخلي یو خواته یوه، بل خواته هغه بل نفر مقابل لوری اخلي، دا ماتیی ماتیی. بس د هغې نه وروسته بیا دوی پام سره ولري چې یو شی چې ورته ورکوي کېږي مه ورته په یاد کړي چې زما په یاد ده. او دا رښتیا مخکې له دې چې دا دغه کې سره دوی خبرې کوي چې دغه چناق چې زه تا سره وهمه یا دغه کوم د څه شي په سر ده. 1940 کال په دې کلونو کې زما ښه په یاد دي چې موږ نجونو وړو دغه به ډکی به مخیسته و چې راځئ چې سره چناق مات کړو. بیا دم چې ماته وو بیا یعنی ضرور نه و چې حتما باید د چرګ دغه وي. بیا کله کله مې اورېدلي دي چې فرزند په ځینې میلمستیاګانو کې یوه ټوټه غوښه چې په هغه کې یو خاص وړوکی د تشلې په اندازه هډوکی وي، هغه په یو هنر سره چاته په مخه ږدي، هغه پوشی چې دا هغه وخت ده چې په دې کې تمرقی عین شای کیږي. یعنی دوی به سره پیاد ولري او شای چې ورکول کیږي پس له دې تړون نه باید په کده هر چایی رشوانو بس هغه دایلی یا مجبور ده چې دغه مقابل لوری شرط که مشخص نه باید پوره ای کی.
کوم وخت د سې سوي ستاسې جناق بایلو دلای؟
والا او بدبختانه از ما ذهن ډیر خراب، اکثرا می بایلو دلای نه، اکثرا
بیا چې در نه وخت دی
په شرط کې مثلا خوړو هغه وخت مثلا چغزی و فرزند یا پتاسه و پدی شیانه مگش یا چاکلیت، چاکلیت خود دیر بکم و دا دقه و داده چغزی و نقل و دیر رت رت این اقا بم خواخیده پا دقیق پسر بم یا کما نانزکه بم دیچه با خیسته نانزکه و دقیق بانده چه بس ما دربانده دقه ده و سال یاده و تیلو بس مقا نانزکه دیز ماش و
پاوس وقتی چنگه ده؟
پاوس وقتو که خشرای دقه سی شوست یعنی زور سر چندان دقه نیم او کور که بچه هم میریش چه کلا کلا دا شرط وحی سره
بیچه که چوک ورنکا شرط بیچه نکیدی؟
بیانا جنجال و غلمغال بایی خو مگر ورکیه مجبوره ده چه ورکیه در بل مناسبات بیانا خرابهی کنه دیدی به اساسه.
ځینې کسان بیا چناق ماتوي خو د وړلو او یا بایللو په صورت کې قبول شوی شی نه معلوموي. دې ته دلخوا چناق وایي. دلخوا چناق بیا کله ناکله په لویو دښمنیو هم اوړي. په دې اکله نورې خبرې د لوګار له اوسیدونکي احمد څخه اورو.
چناق معمولا دا اصطلاح ما ډېر اورېدل ده، خو ما په خپل شخصي ژوند کې د ملګرو سره په میلمستیاو کې چناق چناق بازی لوبه کله نه ده کړې، خو په اړه یې قصې ما اورېدلې دي. معمولا کسان چې میلمستیا وي په خپلو کې به د چناق د چرګ په سینه کې یو هډوکی ده، هغه باندې ملګري په خپلو کې چناق وایي او شرط پې تړي، خو پایلې ښه نه وي. دې موضوع درې قصې راته چې معلومې وې ملګرو کړې وې چې په خپلو کې هغه ملګري د خصومات دښمنۍ لامل شوي دي، ځکه چناق یې وهلی ده. بیا په داسې مسایلو شرط تړلی ده چې هغه ناموسي مسایل دي، د شخړې لامل شوي دي او په خپلو کې د دښمنۍ لامل ګرځېدلي دي. پایله یې ښه نه ده. سره په ملګرتیا کې د شپې چې مړۍ تیاره کړې او چناق سره وهلی و، شرط چې ګټلی وي بیا ورته ویلو شرط پکې آزاد ده. بیا خو د کور کلي مسایل وي، نو خلکو داسې شیطانی ورته کړې وای چې ته کولی شې چې په دې کې یو مېرمن واخلې. بیا همدا اختلاف دې خلکو لامل شو چې په خپلو کې بدۍ باندې سوړي. نو دا یو ښه درس ده چې باید داسې مسایلو کې سړی احتیاط وکړي، اصلا داسې مسایلو ته لاس ونیسي. په ټوله کې نور مسایل هم شته، نور سرګرمۍ لوبې دې که وسي. نو زه روانم طبیعتا دغه موضوع سره هغه یم، راحت نه نه باید وبلی شي، نه دلخوا یا غیر دلخوا به دې نه سره تیر شي. دا چناق وهلو نه
زمانم ایدمامد تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوځي ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کیم. زه شاعر یم هم د تاریخ استاد. زه د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم. ډیر استفاده میتنه وکړی او هرمشه د پاره خپل رادیو د ځان سره کېږدم. هرمشه د پاره او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات خوښیږي.
دا چې د اسلام له نظره چناق ماتول او تومق ورکول څنګه دي له دیني عالم نور الله کوثر څخه مو پوښتلی دي. ورته غوږ شئ.
چناق یا هغه تومق په افغانستان کې له پخوانه داسې وبلتلې پیړیو نه به راپاتې یو لوبه ده. دا دوه اړخه لري. معمولا د لوبې لپاره او د پړکولو لپاره د مخالف یا د هغه جهت چې اغه ازانته په نسبتا حریف بولی دی غید ماته لپاره چې ماته ورکی دا لوبه لبخانه را پاتې و او د دې دا اړخ چې مطلق دا لوبه وي او نور څه پکې نوي او خالص یو یاد فراموشي وي او یو بل پړول وي او یو د ساتيري لپاره او د یو خوشحالي لپاره وي دا خو شریعت له لحاظه او د عرف له لحاظه کوم امنیت نه لري. اما د دې یو بل اړخ چې خلک په دې باندې بیا شرطونه تړي او قمار تړي دا به د شریعت له لحاظه ناروا ده. ول مطلق لوبه کچیر ته شرط پکې منتفي وي ورته وي چې هر څوک چې پړسول هغه به ملامت وي مثلا تر دې حده پورې یا ملامت وي او هغه به کوم ذهن وي او یا به هغه فراموش کار او هیرون کې په دغه جدول په دغه یو چوکاټ کې داخل جایز ده. بیا دو طرفه شرطي دو طرفه شرط به بيخي حرام او قمار ده. او کچیرته دغه ترنه منتفسي او خالص دی او ساتيري د خوشحالي لپاره وي او د یو مجلس د خوشحالي لپاره وي بیا شران ممانعت نه لري ځکه هغه شرط او د قمار بخش او د قمار برخه ترنه از وسوي ده او صرف یو دی از مویل لپاره منځ ته راغلي ده.
قدر من دوستانو دا واجبند پشه بو کې خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مال او ملګری.
Oh,
Thank you.